افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې مسلس او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوې چې د ماریلاند ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پرېکړه محدوده کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې میشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اګست 16 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوې اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تأسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نښتې وشوې. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له تی آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې درېنیمو کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به یې چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خونه افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی عبدالتوب سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندو اول کې لامدې را شروع کو دغه اختلافات او ګټه به څوک تر لاسه کوي
مننه کوم خبره دلته دا د شي وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه ټول شيزي د دوی د ډاکټراین یا د دوی غاز جيوپليټيکي اهداف دا دي چې تروريزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغه څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جیوپولیټیکی ملاحظات پرناکي دغه تنظیموي همدغه نفر سی په نوم دی محمد شریف الله نمیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی دغه دی امریکا دی اف بی آی او دی سی آی ای دی معلوماتو لمخې یا دی هغه استخباراتي اطلاعات او لمخې چې دوی په لاس کې لرل بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شو بیا دغه معلومات د پاکستان ایسا یا د پاکستان د ایسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 21 د اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادی گیټ کې چې کومه 14 واسو
ګرام صاحب وبښه ګرام صاحب وبښه دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان شوی دي خبره دا ده چې د دغه اختلافات او ګټه چاته رسی شي کابل ته اسلام آباد
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي
نو وبښه بیا عبدالت سوال ده نو سینه کابل ته ګټه رسی شي نه اسلام آباد اول حل کین
دا خو ګوریا شیبر صاحب دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د غستاتس کو وساتي او لدغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي همدغه نیمه پیړۍ یا چباندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې لدغې لارې څخه یا دغه جنگي اقتصاد په ژوندۍ ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضوعي ګټه ورسوي په داسې حال کې چې وسط پاکستان اقتصاد سخت لستونزمن حالت سره مخامخ دی همدا اوس IMF هیئات هلته راغلی دی یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني پاکستان په ډېر بد حالت کې دی اوس وګوري ترامپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه به نن سبا راورسیږي ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا رسېدلی دی او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالای کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي او بل خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې حالت نن یو ستغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي مننه وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو جلبیا دی او د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یو متحد په هیڅ باندې وپیژندل شي او لدغې لارې څخه یو جلبیا ډالری عایدات
مننه ګران صاحب مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې بیا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویل دي چې دا اختلافات د دواړو خو ولورته ولشته او ول نه حل کیش
نو الته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه د مارچ په شپږم باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زتا سویمه د کوم د سیمایزو چارو په هانو ناغو دا خبره کوله کښې مشاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي هغوی مخکې لاړ شي که دغه کاروبار که پرسکه بندیږي تورخم لاره بنده ده نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسیږي بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته خپلو سیاسي ګټو ته ګوري هغوی خو دغه تورونه لګول بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میر تخار حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي هغوی وسلوال منظم دي هغوی هغه سیمې نیولې دي نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوځ ته ولې نه ښکاري هغوی ولې دا د منځه نه وړي نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د ښه او بدو طالبانو پالیسي ده وسلوالو پالیسي ده هغې برقرار ساتلې ده ښه او بد په پاکستان کې هغه وسلوالو ته ویل کیږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي نو هغه ښه وسلوال ګڼل کیږي او چې کوم په پاکستان کې کوي نو هغې ته بد وسلوال ویل کیږي دغه ځای پوهان یا قوم پرسته سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بې توپیره عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد دغسې مولانا فضلالرحمن د جمعیت العلماء اسلام وقفه مشر دی د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې کوڅې بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف مخکښ دی د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي خو د دې درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلې چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي
وبخښئ مومن صاحب نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ ته خو دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده دا اوس د یوه نوې انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي تازه راپور خپور شوی دی او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي کم نه دي مرژوبل هم ډېره ورته اوښتې ده او اوړي هره ورځ چاودنې وي نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي
نو سیاستوال چې زموږ خبرې کوي هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنت چې دی یا چې کوم د پوځ مشران دي هغوی خپلو موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغوی همدغه پاکستان په دې باندې تورنې د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپلو موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغه سې پروا نشته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوځ موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوئ که چېرته همدا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د دې ډیر تاوان سبب کیدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه دې غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي پراس کې شاباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالت هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي استابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل او بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1900 25 35 کې په دغه وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین ماسک اینڈ څه شی، دغه سی یو کتاب ده نوم یې، هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی، بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره، د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي، دا وکړي ها وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویل چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي، همدغه سی مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پوری په دغه لټه کې دی سی پوځي استبلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې سی سوی دی په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
البته دغه څنګه ده ګران صاحب،
ګران صاحب وبخښئ تاسو خبرې سم سندیانو ته یا مهاجرو ته رسیدلی دی.
ګران صاحب زما واسه اوري وبخښئ، زما مطلب دا اوسه د سند ته دوی ته تاوان نه دی رسیدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بيخي ورځ نشي تیرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوی، د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده،
مهرباني.
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده، هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بل ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوی ده، په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي، په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخباراتي دغه غریب طبقه که وژل کیږي، دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي، لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو لږې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عائشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عائشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده، دغه نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي، وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي، نور قومونه دي، هغه یو ډول ناراضه شي. محمد صاحب
بالکل عائشه صدیقه دا خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې، هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوي دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپدویخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي، د هغوی په کومو
تر کرکټه پورې
نو دوی دغه خبره کوي. او که څه هم موږ په وار وار دا خبر وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی، چې هغوی دا و چې موږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ جوبلې خبره وکړه، دا ویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپک سوا شل وسلوال حملی شوی دی دغه چاودنی شوی بریدون شوی دی او په دې کې څه باندې 800 خلک هغه ته هغه وبجل شوی دی او دغه سی بیا په سلګون هغه جوړل او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دی نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مرجوب لاوړي خو کومه دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوزي چونه باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستن خطه وشوله نو دا غی په نتیجه کې د خوا کې چې کم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګې دو او پغې کې لزګونو کسان ته مرجوب له وخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلوال حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ ترمنځ خطي کیږي ډرون حمله کی نو پغې اکثره هم خلق عام ول ساغه وجه کیږي او ته مرجوب لږ جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس کبه کور کیږي نو دا غزه خلق به کور کیږي دا غزه خلق اوس چې منګه خپل کورونه نه پیدو ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات او زمکه
سیمه د سوال نه پاتې ګران صاحب د محمد صاحب چوس وای چې خلق وای چې کورونه نه پریشتو او دا جګړې روانه وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پایل کې کوم خبره و د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پوري به دغه اختلافات هم دغه روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کی شي کله به په کابل کې چاودنه کی شي څه فکر کوي
زما پر باور باندې شبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران حقوق د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکي شکست خوړلې ده دغه جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته ویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغه تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب کومه سیمه کې وسیدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زخوالته ومه چې بیا دای مرسلو نو خبره دلته داده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبخشه د بلوچستان په برخه کې تازه راپور ده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له وی وسلوالې ډلې سره جرګه شوې دي چې یو پاوز به جوړوي مومن صاحب په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې څه د وزارت حکومت خو روان دي
نو عجیب خبره ده دا چې د پوبونو کې کوم بریډ وشو دا غینه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوجو د خبر پخنخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچې دغه وسلوال چې کوم لري د افغانستان درغلی او د منسوبندۍ تل کې شو باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو په هغه ورځ دا وی چې دا وسلوال په اشاره ویل چې د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمیده د هغه په سلا باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې د افغانستان نه پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې دا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جلون نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځنه شروع شوه او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زمنګ د پوهانو سره خبرې کیږي نو غویم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پی په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریچ په زرمان په ډله باندې باجوړ کې او پاره کې سبا نش پته کسام لشي نو دې دغه خبره کوله د تراګری د مخنیوي سانګې چارواکو دا خبره کړې و خالد سہیل د خبر پختونخوا چې دا ٹی ٹی پی او داعش په شریک باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ٹی ٹی پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبان او ٹی ٹی پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي خو د هغې باوجود ٹی ٹی پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګر ریډلې کله ناکله وبخشي همدغسې هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګر ریډلې سوې تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یوه برخه به یو ځای به یوه برخه به مخالفه وه. دا خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و بیا یې له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري. لیکن ګران صاحب دغه موقتي ګټو ته چې دا خلک ګوري که په پاکستان کې دننه دي که په افغانستان کې دننه دي دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی. وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوریا دا په خو دغه سینه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې هم دغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډلهیزې میډیا له نظره یې وڅېړو دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي. د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله سي په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوریا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله وس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده وس هغه څو یوه هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپږو کسو ورسره مرسول. یعنی تر اکوړه خټک پوري چې هغه مثلا دا سیمه چې مال لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمو حق بویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډیرو زده کړې په حقانی مدرسه کې کړې دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکي او طالبان مې خپل بچی ګڼل هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګېدله او اوس یې په زوی باندې هم ځانمرګي بریدو شو چې د کوم ځای نه د ترهګري او د وسلوالي دغه خبره شروع شوې وه هم په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننووت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سوری برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد ګورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو. 1953 صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهرلال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی می زوای پدومرا عجله سره یا پدومرا بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلو ملکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دکتراین اف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړوي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودی، د پاکستان پرګنې هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
خپل نه ګران صاحب مانه ده لامده په امده هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هواري شي. له همدې سره دا بحث راوون غواړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه مننه یو.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو ملمه په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کله کوم په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکې ملمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه زه ور وپېژندم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسی سولامال صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان نه اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمان ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې، او هلته دیوالي جریدې وې په هغه وخت کې. په هغو کې به مم لنډې مقالې د هماغه د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل دپاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی، پسرلی ته ډالۍ سوو عنوان یې زما په یاد دی. پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر و په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې.
بله
بیا بنو ما د ادبي ټوټې لیکلې. بیا دا غن ورسته ز پاتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې و ما چې دا د ثور کولاتا وشو. بیا دغه وخت کې بازنی ننداری محصلینو وړاندې کولې نو تو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی. بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوی هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ لیکوالي به کوئ په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ. داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي هنر دنیا ته هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي هغه که شعر وایي یا کیسه لیکي یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده او وروسته وروسته ورو ورو دا شوخ او دا توان چې مال روز هم په ځان کې وروز هم خپل لیکل کول عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال او لاغوي سره ما رابطه جوړوي. ګوره ما مخکې درته وی چې زه اولین شعر چې مې ولیک منګه یو دکان لرو دا غي سره څنګه کې او لیکوالو دا وخت د سید محمد طاهر بنا نومیده اصلا شاعر او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه کشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او احزابو سره رابطه بو یا بزخی سره. نو تاسو دا وخت پوښتنه وکړه زما یو ترورځه و مرحوم بازمیر عوام نومېده. دا علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته اروا دې خادي هغه د ملګری و. نو هغه چې ما کې د شعر استعداد ولید یو خوا چې ما منې په دې چاپی افکارو په ما منې مثلث یو مام د ځان ملګری کزه د حزب کېدو نه و ما خو بیا هم د ما وخت نه. نو چې یو ډول دغه د دوی جریان سره زم ورو وتړل سم یو ډول غوښتلې مانه مې انقلابي شاعر جوړ کړ دا هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه راوړل علی ګل پایوان.
بله
او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای راکړې و هغه به ما بیا کاپي کول او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه یې د تاثیر لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب تاسو ویلې چې شعرونه هم لیکئ د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل څومره شعرونه مو لیکلي دي میهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما خو تاسو ته په اول سر کې وویل چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیات دنیا ته نوې ونوتم د شعر د لارې ورننوتم بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډیر دیتا نه موزګارې دم خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی ملي کلی اته د خپل درام یادونه مې وکړه نو شعر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا دا چې واخ راغی چې هغه ډیر محدود دوره و شعر د الله سره په تم کال یعنی درې څلو کالو نو رستم کیږي چې ما شعر نه دی لیکلای
بله بله
شعر مې نه دی لیکل او یعنی زه د شاعر پایس معنی با درست نه یی چې شاعر هو شاعر د شاعر هو یت اوس ما ماضی دا مگر شاعرانه هویت نه لرم
بله بله مرزه پر دی باندې وغږی گو چې مسافری دی ولیکوال په جنبه تمره غیز کی
مسافری خو څو ډول غیز کی ها یو خو دلته چې ایجاد کی دلته جبا بلغا دلته پرتن اته چې تشایلی کی خو هغه د پاره بعد غبزار میکنه فرزند مجلی فرزند اتحادی فرزند حکومتی جایزی اقزامی یا مختلف غونډی نو دا دلته نشته دی دا یو خبره او دلته بل خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پر لیکلای شي هغه مضمون هم دلته نه دی دلته یو بل په زاده نو ډیر مشکل ای چې دلته ته چې ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څورته وای افغانان خپل دلته متفارق دي نوې نسل چې راځي هغه خو دا شبه نه او زوړ نسل چې هغه خپل کارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته کوي دلته دا یو لوی ستونزه ده سره لدی هم زما تجربه دا خې تر ټولو مجزه پېږم یا تقریبا لوی پیسې دا شاعران یا لیکوالان چې دلته را ماجر سوي دي هغه دا تولیدات تریدلی دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یو ډیره کم محدوده برخه ده چې من هغه فعال دي او دا پیسې ډیره کم ده نو دلته هغه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موټ کې دلته په هغه موټ کې ډیر کم راځي
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نوي هغه سي وخت نه هغه سي لوستونکي نوي چې دا غوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره د چدم راستونز دي بیا سمره شته لیکوالان چې دیوبل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتی کړې دي
کروختیا درته وایم یو بد غیزه دادا چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتي فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول دا غرابي تیم چې دي منفرد دي انفرادي دي زبده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنه دي خصوصا په لویا کې کلتوري ټولنه ستاده سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نه ستاده بیا دیم په یو هیواد کې مکدي هیواد په یو خار کې محدود دي زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لانه مور غلې یو د لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکول په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل یا روسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شو خو هغه د لیکوالو ټولنه په دې لندن کې ما دغه شو همدلته پاتې شو بیا روسته هغه ترونه لري دا بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلی په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپل ادبی خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي، د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاش کې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد، یا اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو په خپله ناګه ادبي ټولنو
بله اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې او مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې کوم موضوع د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه. دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي، او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي، اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته، دغه خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول باندې څومره هنري دی، دا یو وخت خو کوم، او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي، او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم. اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی، خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه باندې دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم، تحصیل کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده، چې ټولې کیسې تقریبا 40 کیسې دی و مجموعه او بل مجموعه یو عمومي کیسې دی هم دا اوس په غو باندې کار کوم او چې دا شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلنګ آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولم سه به که سم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه وکوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم. دا د تیاتر برخه د کنه شته زین نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو په اړه لیکنه وکوي.
دا اصلي خو زه چون لویا تجربه ده کیسه لیکنه لرم خو تیاتر په دې خاطر منیا ک تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی کوم او ډیره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر مولرو موږ باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غانې د کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولما تاریخونه ولما په دې
موضوعی
لستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک تي کنه نو او بل اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سب نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کومو اثر ته ډیر زیات دی نو
بله
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي نو بات دا یو شی ولیکي چې متفاوتي
بله او سولم سه بله ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي یو څه تاسو تاسو سیاست کې مخکېل پاتې شوی وي ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراتنه بیا وروسته په مکتب کې مو ما هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نه و بیا خو زه شوروي ته ملاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي د هغې د مخې خو ما سیاست وکړه خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم داسې سیاسي سړی نه وم خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه وو د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په عامې پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار مراوړي او پخپلم استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ازبونو ډېر لوی تراژدي زمونږ ټول لري.
bale bale
وسم راځي
bale
یو ډول سیاست اگر تو زکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې ته داسې یو ګوند کنداسي هغه واقعن ایدئولوژي پر دې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پر اس کې ځنی صلاحیتونه ولري د سیاست تاریخ او بل ارمانی خلک.
bale bale سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کیږم.
bale bale bale
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
bale bale
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او ادبيات ترمنځ څه نه رابطه دي. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم معنی دی که سړی وایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسی دا به درست نه.
بله بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري هلته افغانستان ته ځي یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوي؟
افغانستان خو نو تمن څوک د خوره جنرا وي خپل هیواد نه کنه.
bale
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرزن بیا زمان غونه هواد کی کنه چې ام فخر پکې مسلتی او ام بیا پکې جګړې نو دا خو دا شی هواد کی پات کېدل مشکلی خو په خارج کې دا شی نه دا دلته ام په یو بل فورم کې دلته د مشکلات یو بل مخ ته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته خپل هغه هویت ترلاسه ورکی هویت هغه ملي هویت نه دی فرزند ته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت ترلاسه ورکی فرزند مخکې تاسو هم لکه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیت نشي یا فرزند یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته ته فرزند افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته څوک کمپیوټر هم نیسي کتلته یو جنرال دلته ته څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته ډیر غایل دی چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نو بیا هغه کې دلته د دین مسله دا غو ارزښتونو ټکرونه دي یو ول مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیور د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چرواتم د جګړې خبره وا او بل هر افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي هغه نه وازی په لوړه کچا خپل پلان په خپل د قدرت په غدای کې نه حتی واړه مامورین هم یو ډول ک وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تخین او تحقیر سره مواجه
اوس سولا مال سپک
مشکله ده چې تام د پاج په وانټان پاج.
bale که زمينه برابر شي بیا ورځي د ادبي برخل پر به خدمت وکړي کنه
سل کی سره سل کی سره او ولی بن چې برابر چې چانس ما سباتی او سل کی سره ورسم
ډیر زړه
مننه چې دا مې مدد بر هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او زلزمه او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق ته یو ام شوق ته ام رسالت بولم
ډیر زیات مننه مننه ژوند سي سولمل سبد چې مونږ سره مرکه وکوله
تاسو نام ډیر مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم
ډیر زیات مننه مننه ژوند اوسې
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.